آزادی رادیو نقطه اورگ. در همین جا این برنامه به پایان میرسد. در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست که همین لحظه به استودیو آمد. نوریاس، خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمیع عباس، تاسو استری مشی. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به په افغانستان کې د خپلواکۍ د 101مې کلیزې د لمانځنې په اړه د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه راپورونه ولرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه ټاکل شوی. نن ماښام په دوبۍ کې برج خلیفه د افغانستان خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101مې کلیزې په مناسبت د افغانستان په ملي بیرغ رڼا شي. د هند پولیس په سرینګر کې د خپلو څلورو امنیتي غړو او دوی افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بیلاروس ولسمشر وایي د ولسمشرۍ لپاره بیا انتخابات په هغه صورت کې کیدای شي چې لومړی په دې هیواد کې نوی اساسي قانون تصویب شي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی. نن ماښام برج خلیفه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101مې کلیزې په مناسبت د افغانستان په ملي بیرغ رڼا شي. برج خلیفه چې په دوبۍ کې د نړۍ په سطح تر ټولو دنګ ودانۍ ګڼل کېږي، په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان کلتوري آتش محمد صدیق امرخیل نن سیشن بی ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی ده نن ماښام 8 بجې د نړۍ تر ټولو لوړه او مشهوره ودانۍ خلیفه برج د افغانستان په کلی درې رنګ بیرغ رڼا شي. او په متحده عربي اماراتو کې ټول میشت افغانان او افغان ډیپلوماټان دغه ورځ په ډیرو ولولو او شاندار مراسمو سره د خلیفه برج مخې ته ولمانځي.
نن د زمري اسد میاشتې 28مې د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101مې کلیزه په افغانستان کې په بیلابیلو مراسمو سره لمانځل کیږي. وروسته به په دې اړه د هېواد له بیلابیلو سیمو خپلو خبریالانو څخه وروستی حال واخلو. ځینو هېوادونو له دې جملې روسیې، ترکیې، چک جمهوریت، هنګري او لیتوانیا هم افغانستان ته د دې ورځې په مناسبت مبارکي ویلې ده. یوناما په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو د استازي په توګه د ښکلا زدران د ټاکل کېدو له کبله مبارکي ویلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما تېره شپه په یو ټویټ کې ویلي، ملګري ملتونه تمه لري چې په روان مهم وخت کې د افغان ځوانانو غږ لا په اوچت ډول واورېدل شي. ملګرو ملتونو ته د افغان ځوانانو د استازي د ټاکلو لپاره د سیالۍ وروستی پړاو پرون په کابل کې وشو چې په نتیجه کې ښکلا زدران دغه مقام ته وټاکل شو. د ځوانانو استازي به د یوه کال لپاره په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي. تر دې مخکې عائشه خورم دغه استازیتوب کاوه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په پاکستان کې په خوانی سفیر عاطف مشعل د کرکټ بورډ د مشرتابه له لسته ایستلی دی. کرکټ بورډ پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ښاغلی مشعل د بورډ د عمومي رئیس فرحان یوسفزي په لارښوونه نور حق نه لري چې د کرکټ بورډ په مسایلو کې لاسوهنه وکړي. خو عاطف مشعل پرون ناوخته په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د تیر کال د لیندۍ یا قوس میاشتې په 15مه د سفارت له دندې له لومړۍ استعفا سره یو ځای د کرکټ بورډ له غړیتوبه هم ولسمشر ته خپل استعفا لیک ورسپارلی و او له هغې رئیس د کرکټ بورډ غړی نه دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د هند پولیس په سرینګر کې د خپلو څلورو امنیتي غړو او دوی افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. پولیس وایي لومړی یوې ډلې وسلوالو پرون دوشنبه په سرینګر کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه. په دې حمله کې د ملیشیا ځواک د دوو افسرانو په ګډون درې کسان ووژل شول. د وسلوالو نښتې په نتیجه کې یو سرتېری او دوه افراطي وسلوال هم وژل شوي دي. د هند پولیسو دا پر روان میلادي کال کې په خپلو امنیتي ځواکونو تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. نوې ډلې په وار وار په پاکستان کې ډېری افراطي وسلوال په کشمیر کې په حملو تورنوي، خو اسلام آباد وایي له دغو افراطي وسلوالو سره کوم اړیکه نه لري. د بیلاروس ولسمشر وایي د ولسمشرۍ لپاره بیا انتخابات په هغه صورت کې کیدای شي چې لومړی په دې هیواد کې نوی اساسي قانون تصویب شي. الکساندر لوکاشنکا پرون سیشن بي وویل که دغه هیواد نوی اساسي قانون تصویب او ټول پوښتنه وکړي، د نوي اساسي قانون په رڼا کې هم پارلماني هم د ولسمشرۍ او هم محلي انتخابات ممکن کیږي. خو ښاغلی لوکاشنکا پرون په مس کې کارګرانو ته په وینا کې وویل چې هیڅوک پر د کوم موضوع په زور نشي تپلی.
تاسو به هیڅکله ونه ګورئ چې زه د فشار په نتیجه کې کوم کار ته غاړه کېږدم.
د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پر خلاف په دې هیواد کې د واکمنۍ په شپږشتو کلونو کې تر ټولو پراخې مظاهرې روانې دي. دغه مظاهرې د اګست په نهمه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته پیل شوې چې لوکاشنکا یې ګټونکی اعلان شو، خو ګڼو کسانو ویلي چې په دغو ټاکنو کې درغلي شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې چارواکو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول پر موضوع د خبرو دریم پړاو پیل کړ. د نیو سټارټ په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کنټرول د هغه تړون برخلیک لا هم نه دی معلوم چې په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. د دغو دوو ورځنیو خبرو مشري د وسلو د کنټرول لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی مارشل بیلنګسل او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوب کوي. خاغلی بیلنګس لپرون ویانا ته له رسیدو سره سم په یو ټویټ کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو جدید دیالوګ ته چمتو دی. دواړه قدرتونه د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو د کنټرول په تړون کې پر خپلو پاتې موافقو خبرې کوي. د دغه دوه اړخیز تړون چې د هر ښکیل هیواد اوږد واټن اټومي سروکو شمیر محدودوي په فبروري میاشت کې مهلت پای ته ورسید. د امریکا او روسیې ترمنځ د خبرو لومړي دوه پړاوونه په جون او جولای میاشتو کې شوي و، خو د دغو خبرو په نتیجه کې د نیو سټارټ تړون په تمدید کې کوم پرمختګ نه دی شوی. خبرنامه ازادي رادیو واوریدل. کدا اوسین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه ډیره برخه مو د ازادي رادیو مجلې اونې ځ خبرونه ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لند خبري برخه لرو. په دې لند خبري برخه کې به د هیواد له بیلابیلو سیمو له خپل خبريالانو سره تماس ونیسو او د افغانستان د خپل وکیل یو سلو یو میکلیزي د المنځنو لپاره د تیاری په باب بتري واورو. لمړی کابل ته ځو. اکرام الله اکرام له کابل را سره وصل دی. اکرام صاحب، د افغانستان د خپل وکیل د ګټلو د یو سلو یو میکلیزي د المنځنو لپاره په کابل کې تدابیر یا څه ترتیبات نیول شوي دي؟
د کابل بنا یو څه د نور ورځو په نسبت باندې متفاوت ده. بل بورډونه لګېدلې دي په بیلابیلو سرکونو باندې او د افغانستان د یو سل یوې کلیزي د خپلواکۍ مبارکي خلکو ته ویل شوې ده. په لویو لارو باندې بیرغونه راځړول شوې دي. خلک لیدل کېږي چې ګرځي زینو خپل جامع د تن جامع د افغانستان په بیرغونو ګنډلې دي. ځانته په امنیتي لحاظ باندې حالات متفاوت دي. زیاتره سلورلارې تړل شوي دي د امنیتي ځواکونو له لورې نه. دلیل امنیتي ځواکونه نه وي چې ولې دا لارې تړلې دي. د خلکو په مخ باندې د وسایطو په مخ باندې دا لارې تړل شوي دي. راتلونکې شپې ته به په دارالامان ماڼۍ کې حکومتي مراسم ترسره کیږي. نن ټاکل شوي چې په دفاع وزارت کې د ازادۍ کوم څلې چې د الته د ګلانو ګډي کې خودل شي او په خای ویل کې داسې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دې کې وینا ولري. په پولیسي کچه باندې عموما دا مراسم د نورو کلونو غوندې په کابل کې پولیسي کچه ډېر خن منزل کېږي او سکالې محمد اشرف لیدل کېږي چې له سهاره چې خلک د دې ورځې د پاره خه مراسم لري او بیلابیلو سیمو ته بدوی په چکر ځي او خپلې میلې وکوي.
بله اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. په کابل کې د افغانستان خپلواکۍ د یو سلو یو میکلیزي د لمانځلو لپاره د تیاریو په باب مو واورېدل. زو ننګرهار ته، د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې چې د غازی امان الله خان د افغانستان خپلواکۍ د ګټلو د اتل مقبره ده. له خپل خبریال سهارګل امیرزی به واورو چې د خپلواکۍ د کلیزې د لمانځلو لپاره په ننګرهار کې څه تدابیر نیول شوي یا څه تیاری نیول شوی. امیر زه سه مهرباني
ډیر زیات مننه تاسو ته درنو رودونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار پایل نولن هم ځایي ولایتي چارواکو او خلکو د غازی امان الله خان مسجد باندې د ګلو د ګډې په خودلو باندې پایل کړه او همدا شیبه چې زتا سره غږیږم یو لوی غونډه روانه ده د خلکو او د مسولینو مدني فعالان ځوانان خزه یو ګن نور قشرونه په دغه غونډه کې برخه لري یو غونډه د رښوې ده د همدغه ورځې د منځنۍ په خاطر باندې نو د لا پایل دی تر کومه چې زګورم از ما د سرګریزلې حال دی دلې دلې خلک د ان د جلال آباد د خار وان د لرو پرتو ول سالي او لرو سیمو نه خلک را روان دي او په غونډه کې ګډون کوي تیر شپه هم داسې خلکو پاتړونو او میلو او د افغانستان د بیرغ په ګرځولو باندې تیر کا او هم پایل شوې ده نو غونډه جریان لري.
بلې امیر صاحب، د تیر کال په پرتله چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه وه چې ډېره مهمه کلیزه شمیرل کېږي، په ننګرهار کې ښه مراسم نیول شوي و، د هغو مراسمو په پرتله دا مراسم څه ډول لیدل کېږي؟ هماغسې پراخ مراسم دي؟
هماغسې لکه د تېرې شپې مراسم چې ما ولیدل کټ مټ هماغه د تېر کال او یا د نورو کلونو په نسبت باندې خنو نو تر کم بم نو او ورځ نو لا تر اوسه پورې پیل دی. خلک درا تک په حال کې دي، خو داسې ښکاري چې د تېر چې بدا غونډه هم یوه شاندار غونډه وي او پراخ خلک پکې ګډون وکړي او دغه ورځ به ونمانځي.
د کورونا وبا ته خبرې شوې وبا ته په پام څه تدابیر نیول شوي؟ آیا خلک ماسکونه لري که نه او بې ماسکونو راټولیږي؟
هدایت د عامه روغتیا ریاست له خوا ټولو ته شوی دی چې د سکشي او ماسکونه واچي، خو بیا هم تر کومه چې په غونډه کې زه ګورم خلکو هغه فاصلې مراد کړي دي که ناستم دي او تر بله سبیل دي، خو هغه د ماسکونو او د سکشو دغه شیان پکې لږ کم تر سترګو کېږي. که څه هم روغتیایي مسؤلین هم په پراخه پیمانه راغلي ګرځي او د دروازې په خوله کې چې راننوځي هلته یو څه ترتیبات شته چې خلک چې راځي یو 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 طبي څېړنې لاندې نیول کېږي.
بلې سهارګل امیرزای، له تاسو مننه. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزایو چې د افغانستان د خپلواکۍ د یو سلو یویومې کلیزې د لمانځلو لپاره د وروستیو تیاریو او دا چې دغه مراسم عملا په جلال آباد کې پیل شوي دي نور حال راکوو. ازادي راډیو اوري نن ورځ په خبرونو کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د خپلواکۍ د جشنو له وروستي حاله مو خبرو. د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو ازادي راډیو اوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نېشنل ریویو خپرونې د سی این این تلویزیوني شبکې پر هغه وروستي راپور لیکنه کړې چې وایي ایران طالبانو سره تړلو وسلوالو ته د امریکا پر پوځي اډو له برید وروسته نغدي انعامونه ورکړي دي. دا مسله د سی این این تلویزیوني شبکې د دوشنبې په ورځ د امریکا د استخباراتي چارواکو له خولې راپورته کړه. لیکنه وایي د امریکا استخباراتو ارزونې ښودلې چې د یوه بهرني حکومت لخوا تمویل شوو وسلوالو تیر کال په لږ تر لږه شپږو بریدونو کې برخه اخیستې چې پکې په 2019 میلادي کال کې په باګرام کې د امریکا پر هوایي اډه برید هم شامل دی. په دې برید کې دوه تنه ملکیان وژل شوي او اویا تنه نور ټپیان شوي وو. که څه هم د دې بهرني حکومت نوم پټ ساتل شوی، خو ان د دو استخباراتي چارواکو له خولې ویلي چې د دې پیسو ورکولو تر شا ایرانو. د هیل ورځپاڼې هم په دې اړه یو راپور لیکلی او وایي د بګرام برید په عراق کې د ایران د قدس ځواک د جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو نږدې یوه میاشت مخکې و. دا لوړ پوړی ایرانی جنرال د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. په لیکنه کې ویل شوي چې هم د اوسنۍ ادارې یوه چارواکي او هم یوه پخواني امریکایي چارواکي سی این این ته ویلي د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې پر قاسم سلیمانی د امریکا د برید د توجیه د یوې برخې په توګه یادې شوي دي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي و چې ایران طالبانو ته وسلې ورکوي. د جون په میاشت کې نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله ویلي و د روسیې د پوځي استخباراتو یوې ډلې په افغانستان کې د امریکایي او نورو نړیوالو سرتیرو د وژلو پر سر نقدي جایزې منلې وې. هم طالبانو او هم روسیې دا راپور رد کړی و. دلی میل د بین الافغانی خبرو په اړه یو راپور خپور کړی. په راپور کې راغلي چې د 400 طالب بندیانو د خوشې کولو بهیر د بین الافغانی خبرو پیل ناڅرګند کړی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ په فبروري میاشت کې د لاسلیک شوي دوحې د تړون له مخې دا خبرې اترې باید د مارچ په 10 پیل شوي وای. خو ظاهرا د 5000 طالب بندیانو په خوشې کېدو کې خنډ و ځنډ د بین الافغانی خبرو پیل هم ځنډنی کړی دی. ازادي رادیو اوري ورسته به ازادي رادیوي مجله خبرېدو ته چمتو یو. خو یو څه لنډ وخت لرو. غزنی ته زو. له غزنی د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر هم د شي بر سره وصل دی. تاثیر صاحب، خبرونه ته خره غلاست. د افغانستان د خپلواکۍ دی یو سلویو میکلیزي د منځلو په باب مول کابل او د غراز له ننګرهار واورید چې هلته تدابیر نیول شوي او جشن هم پیل شوي. په غزنی کې وضعیت څه ډول دی؟
ډیره مننه. تیره شپه د غزنی ولایت په مقام کې هم د ازادۍ د یو سل یوم کلیزې غونډه ولمانځل شوه. په دې کې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. په دغه غونډه کې هم ولسی مشاعره وه. ډیری شاعرانو د هغې مینهوالو ګډون پکې کړی و. تر څنګ یې د موسیقي بندار وو چې د غزنی محلي سندرغاړو په هغې کې د ازادۍ د وطن ملي سندرې او تر څنګ نورې د سولې په اړه سندرې وویلې. له هغه وروسته د غزنی یو دودیزه ډول و اتڼنه وو. دغه ټول شان اوس و. خلک ډېر خوشحاله وو او ډېر په زیات شمېر سره تقریبا کې ګډون کړی و.
بلې، پر غونډې سربېره لنډ راته ووایه چې نن هم آیا د ښار بڼه داسې ښیي چې څه مراسم په پام کې نیول شوي د خلکو لخوا، د مدني ټولنې لخوا؟
نه، غزنی هغه ډول نه ده چې دولسونو یا د مدني ټولنې لخوا د تیرو کلونو په رنګه وي. خو بیا هم خال بیرغونه بیرغونه لګېدلي دي. او کله چې ما د غزنی د ولسوالانو سره خبرې وکړې، هغوی ویلي چې په ښار کې موټریز کاروان باسي تر څو خلک په دغه جشن کې ګډون ورسره وکړي.
کور ودان. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر نور وخت نه لرو. خو د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو په باب د ازادي راډیو نن ورځې خپرونې اوري. له وروستي حاله مو خبرو د ازادي راډیو مجله خپرېدو ته چمتو ده.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې له استاد اسد الله غزنفر سره د مطالعې په فرهنګ غږیدلې.
کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار ده چې کورنۍ
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه خورینګ واوري.
د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازونی از موضوعګانې نورې دي. دوی د ژوند آیندې او د خپلو برخو په حق له خبرې کولې.
او په ورخمین خیال کې به د ډاکټر همدرد یوسفزي نظم واوري. لاله جانه، عشق څه د جاني؟ عشق نوم د جنون دی. عشق د خدای په لوري تلل دي، پردي زړونه خپلول دي. لاله جانه، کابل څه دی؟ جاني خار د رنگینیو. دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته. لاله جانه، بوډا څوک دی؟ جاني چې د ژوند ته.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
فرهنګونه د بدلون په حال کې دي، خو هغه ټولنې بختوري وي کوم چې د خپل فرهنګ په اصلاح کې شوري ګامونه اخلي. دریمې درجې ټولنې فرهنګي بدلونونه او يرغلونه زر قبلوي، خو کچري له فرهنګ سره شوري او دقیق برخورد وشي نو ښایي د فرهنګي يرغلونو او د فرهنګ د لمنځه تګ مخه ونیول شي. په بل کې روزګان تزو. هلته یو شمیر فرهنګي فعالان وایي چې په دغه ولایت کې یو شمیر تاریخي آثار او ابدات د مورچلو په توګه کارول کیږي. د روزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم ته تاییدوي او د غیچاري اندیښمن کړي دي. شریف الله شرافت یې په راپور لري.
د روزګان په تاریخي آثارو او لرغونو ځایونو د رواني جګړې اغیزي د اورزګان یو شمیر فرهنګ پالان وای په دغه ولایت کې د رواني جګړې لامل تاریخي آثار او نور لرغونی ځایونه د ویجاړېدو په حال کې دي. لیکوال او شاعر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته ویل چې د دې معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې د جګړې د شکیل اړخونه لوري لرغونی ځایونه د جګړې د مورچلو په توګه استعمالیږي.
پارخدادر نیول کی خلاوی باندې دمان وری زم داوات خو من دښت خو من درنګ مرمه پر استعمالیزم او کچری دا لړی دوام کی اشکر خبره ده چې روزګان یو څه اساس چې د ټول څخه ته پاتې عربه په دغه دنج بلاس خورخو.
شجاع د جګړې لشکیل اړخونه غشتنه کوي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 1600 تاریخي آثار او لرغونی ځایونه موجود دي چې مشهور د سلیمان تخت بابا غر، کاپیر کلا او بوزیچه ده. د دې ریاست مسؤلینو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د ویجاړېدو په حال کې دي او د جګړې دواړې غاړې د مرچلو په توګه کاروي. د اطلاعات او فرهنګ د تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفات ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې په څو څو ځلي له مرکزی ادارې سره خپل اندیښنې شریکې کړې دي.
په ډېرو تاریخي ځایونو کې لکه کاپر کلا او په داسې نورو ځایونو کې اوس چې هغه یا د دولت مخالفین د هغه څخه د جنګي وسایلو استفاده کوي او یا خپله دولت په هغه ځای کې پوستې اچولي وي. طبعا یا په تاریخي آثارو یا د مکتبونو کې په داسې ځایونو کې پوستې چې هغه څخه بیا استفاده کیږي. بیا رغونې ته زموږ زیات تاریخي آثار چې دي اړتیا لري.
د اورزګان ولایت امنیت کمانډان سمنوال شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل د جګړې پر مهال تاریخي آثار او نور څه ته پام کړي او د جګړې اصول مراد کړي دي. نوموړي په یو شمیر سیمو کې د تاریخي آثارو د لمنځتلو پړه پر وسلوالو طالبانو وراچوي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه خبرې ردوي چې ګواکې هغوی د تاریخي آثار د مورچلو په توګه کاروي او پړه یې پر افغان چارواکو وراچوي. اورزګان کې دا مهال ډېر هغه تاریخي آثار چې تاریخي مخینه لري د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي.
لوبی د انساني ژوند همره مخینه لري. د انساني تاریخ په اوږدو کې یو شمېر لوبی رامنځته شوي، ځینې یې پالل شوي او ځینې یې بیرته له منځه تللي دي. دا چې لوبی څه ارزښت لري راځي وږمې جبر خیل ته وښو.
د انسان له پیدایښت سره سم هر انسان د ځان او چاپیریال په اړه فکر کوي. کله یې د ځان مصروف ساتلو لپاره کار کړی، کله یې ولسی کیسې کړي او کله یې هم لوبی کړي دي. د لوب تاریخ په ټوله نړۍ کې د انسان تر پیدایښت پورې اړیکه لري. خدای چې د اصول او قواعدو پر بنسټ لوبی رامنځته شوی، لومړنی فکر یې د ماشومانو له لوبو اخیستل شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی عبدالصابر جنبشوایی چې که څه هم ماشومان له پیدایښت سره سم پر لوبو بوخت وي، خو دغه لوبی ځانګړي خواص لري. نوموړی د اصولو لرونکو لوبو تاریخ ته په نړۍ کې تمکیږي او وایي
بازی ها د جهان سابقه بسیار طولانی داره.
د لوبو تاریخ په نړۍ کې ډیر اوږد دی، خو که لرغونی یونان ته فکر وکړو، شاوخوا 6000 کاله وړاندې د یونان یو غره ته چې یولمپ نومېده هلته به خلک تلل او لوبې به یې کولې. ماشومان، غټان او نور به په دغه لوبو کې برخه اخیسته چې وروسته د ځانګړي اصولو تابع شوي او اوس د المپیک د لوبو په نوم یادېږي.
د ده په خبره چې په عموم کې لوبې د ماشومانو فکري زیږنده ده او وروسته غټانو پرې فکر کړی او د یو لړ اصولو او قواعدو تابع کړي دي. د ای په افغانستان کې د تاریخ په اړه وایي
اما د کشور مو امی قسمه کې اکثر
زموږ په هیواد کې د اکثر فولکلوري توکو تاریخ نه دی معلوم، نو همداراز د لوبو تاریخ هم نشو ټاکلی. مګر له سلګونو کلونو را پدی خو د لوبي کې خپل 50 کال وړاندې چې ماشوم هم لوبي کولی، خو د هندوکش په لمنو کې یو شمیر لوبي چې ماشومان وکولي، ځینو ته پراګ بازی، گاټي، پرګبازی، گاټی، غورسی او داسې نور ویل چې د تخنیک د پرمختګ او مصروفیات سره رنگ تت شوی دی. اکثره ماشومان اوس کورسونو ته ځي، درسونه وایي او کورنیو زیات مصروف کړي دي چې ځینې لوبي نکی
کورس رفتن به دانشگاه ها، دانشکده ها، مکاتب است.
د نوموړي په خبره چې د ماشومان لوبي په لریو پرتو سیمو کې لا هم اهمیت لري او د هر موسم په تغیر سره ځینې ځانګړي لوبي کیږي. دی وایي چې د ماشومانو پخوانۍ لوبې تر اوسنۍ ډېرې ښې دي، ځکه چې پخوا به ماشومانو په آزاده فضا کې لوبې کولې او تر ډېره به فزیکي فعالیت پکې کېده. مګر اوس وخت کې ماشومان په کوټو کې کمپیوټري لوبې کوي چې یوازې ذهن یې پکې مصروفوي او هیڅ ډول فزیکي فعالیت نه ترسره کیږي. د علومو اکاډمۍ بل غړی او د ټولنپوهنې د برخې مشر سرڅېړونکی مرزا محمد لودین څخه مو پوښتلې چې د فولکلوریکو او ولسي لوبو اغیز په ماشومانو څه دی. هغه وایي
کوچنیا د ټولنیزېدو یا د اجتماعي کېدو په پروسه کې دغه مرحله ډېر یا دغه لوبي ډېر اساسي نقش لري. په رواني لحاظ دوی ټول له نورو انسانانو سره په مزش کې ډېر ښه یو ښه فرصت پیدا کوي چې دوی ډېر ښه راحت په فکری لحاظ آرام واوسي، له فکري تکلیفونو نه خلاص شي او کوم رواني پرابلمونه دی ذهن کې ونه ساتي، بلکې یو خلاص ذهن او په ډېره ښه مینه سره په دغه ډول لوبو کې دی ګډون کوي. په اجتماعي لحاظ انسان دغه د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ده چې دی په اجتماعي ماحول کې یا په ټولنیز ماحول کې دی دغه ټولنیزېدل دی زده کوي. د لومړي ځل لپاره وخت چې د کورنۍ له ماحوله دی راوځي، دی دوهمه مرحله دغه مرحله ده چې دی په ټولنه کې داخلیږي او ټولنه دی د دغو لوبو له طریقه مخصوص د نورو انځورو سره په مشارکت کې په دغو لوبو کې ونډه اخلي او دغه ونډه د دوی د ده لپاره د کوچنیانو لپاره بالکل ضروري او حتمي مرحله ده.
دی وایي چې لوبې ماشومان ټولنیز کوي، دا چې دا ټولنیز کېده څه ډول پروسه ده؟ حق وایي
په دې ټولنپوهنې له نظره دا مرحله د ټولنیزېدو یا د ټولنیز چاپېریال زور مرحله ده چې دغه ماشومان د ټولنیز لحاظ د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ګویا تېرېږي او دی په دې پروسه کې د ټولنیزېدل معنا دا ده چې دی له نورو همزورو سره، له نورو ماشومانو سره چې له نورو مختلفو کورنیو چې راوځي، دی اشنا کېږي، د هغوی په خوی بوی باندې اشنا کېږي، د هغوی احساسات درک کوي، خپل احساسات له هغو سره شریکوي. دغه د ټولنیزېدو ګویا مفهوم همدغه ده چې دی په ټولنه کې په لوی کچه له ماحول د کور نه بغیر له لوی کچه له نورو همزورو سره اشنا کېږي، د دوی ترمنځ یو ډول ګډه ژبه پیدا کېږي، دی مختلف شکلونه دی ټیپونه دی کرکټرو سره مخامخ کی او یو بل زده کی. دغه فیصله دی فرهنګ دی زده کی او بل مرحله ده چې په ټولنیز لحاظ ډیره کزرپوی او مهمه ده.
ښاغلی لودین زیاتوي چې اړتیا ده هغه لوبي چې زموږ د فولکلور برخه تشکیلوي په ویډیویي یا لیکلي بڼه باندې ثبت شي ترڅو د مارک له ګواښه وژغورل شي.
یا په افغانستان کې په مجموع کې کوم په مختلفو ساحو کې مختلفې بڼې لري، چې هر ځینې وختونه مثلا د کرکټ مثلا په ځینو کې فوټبال چې دغه والیبال د دغه لوبې دي چې کوچنی هلکان هم سره کېږي، توپ ډنډه داسې مثلا په ډېرو ماحولو کې موږ ګورو. بالاخره د دغو لوبو په نتیجه کې ځینې کوچنیان چې ښه وځلېږي هغوی راوځي او که چیرې په دغه لوبه باندې په افغانستان کې یو ډېر تحقیق او څېړنه وشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر په ځای کار وي، ځکه چې دغه لوبې اکثرا له منځه ځي یا هېرېږي.
د ده په خبره په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د ولسي لوبو تاریخ ډېر لرغونی دی او هره سیمه د ځانګړو ولسي لوبو لرونکې ده چې لا هم په کمه پیمانه په لرو سیمو کې موجودې دي.
اکثر ځوانان چې کله یې رسمي زده کړې خلاصې شي بیا له کتاب سره خوې پامنې کوي، اکثر یې بیا مطالعه نه کوي، یوازې جبري او یا د مجبورۍ په اساس لوست کوي. څنګه کولای شو چې په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ رواج کړو او دا چاره څنګه ترسره کیدی شي؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې د ولسمشر له فرهنګي سلاکار لیکوال او څېړونکي اسد الله غزنفر سره غږیږو.
هنر جاج.
استاد یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې کله رسمي زده کړې ختمیږي، له پوهنتون نه مثال لیسانس، دکتورا یا ماسټری چې کوي، له هغې وروسته مطالعه نه کوي. علت یې تاسو څه بولئ؟
نو دا به ډېرې علتونه لري، خو زما په خیال زموږ په ټولنه کې دوه علتونه څرګند دي. زموږ خلک هغوی چې پیسې لري لوکس کور به جوړ کړي، لوکس موټر به واخلي، او کور به هم ډېرې خونې لري، ډېرې کوټې به لري، خو د کتابتون خونه به پکې نه وي. دوی به په هر شي پیسې ورکوي. تا به داسې شتمن لیدلی چې زامنو ته موټر اخلي خو کتابونه ورته نه اخلي، ماشومانو ته نه اخلي. د زما په خیال باندې د دې لپاره چې د کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار داده چې کورنۍ خپلو اولادونو ته ان په ماشومتوب کې ده، او خصوصا په ماشومتوب کې کتابونه واخلي، او په دې ډول به کتاب دی کورنی ژوند او دی عادی ژوند یو لازمی جز وګرځي. بیا دوی ټول عمر دا کتاب نه هیروي. خو که دوی په کور کې هیڅ کتاب نه لري او کتاب صرف په مکتب کې، نو دوی په لاشعوري ډول داسې تربیه کیږي چې کتاب یو زمینی شی دی، ول مکتب سره او د پوهنتون سره تړلی شی دی، او چې هغه نه وي نو بیا په عادي ژوند کې خو کتاب ته هم ضرورت نه وي. یو دا خبره ده. بل هیواد صاحب، دا خبره هم باید وکړو چې موږ د کار کتابونه لیش لرو. کتابونه خو یو څه چاپیږي، په دغو کتابونو کې یې لیش په واقعي معنا کتابونه یې. نو دا لیکوالو او ژباړونکو ته هم دا خبره ورګرځي که موږ د کار کتابونه ولرو، نو هغه خلک چې لیش شوق لري هغوی هم شاید مطالعې ته تشویق سي.
د دې لپاره چې دوی وهڅول شي چې بیرته کتاب را واخلي او مطالعه وکړي، دوی څه وکړي؟
هیواد صاحب، دغه کسان چې تا پوښتنه وکړه دا تعلیم یافته کسانو، تا داسې کسان راوښودل چې فاکولتي یې ویلي دي، چې لیسانسه دي، چې ماسټري یې اخیستي دي. نو اول خو دوی باید خپله د علم او د مطالعې په اهمیت باندې پوهي، د بل چا هڅولو ته باید ضرورت احساس نه کړي. خو ځینې خبرې شته چې دا خلک ورته پام وکړي. هغه دا دی چې اوسنۍ دنیا د سیالۍ دنیا ده، د منډې دنیا ده. معلومات او علم په ډېری چټکۍ سره نوي کیږي. پخوا زمانه نه ده. پخوا زمانو کې به یو کتاب چا ولیکو هغه به تدریسي کتاب سو، بیا به په پیړیو پیړیو هغه تدریسي کتاب و، هغه به مهم کتاب و. اوس داسې نه دی. په هرو څو کلو کې د بشر علم په یو شکل سره تر یوه حده پورې نوی کیږي. نو که یو څوک لسانسه یې ماسټري ولري، دکتورا واخلي او په ډېرو ښو نمرو فارغ سي، بیا هم که دی کتاب ونه لولي او خپله علمي هڅه جاري ونه ساتي، نو دی به په ډېر لنډ وخت کې داسې څه ونه لري چې هغه د استفادې وړ وي. نو دوی ته دا ویل هم پکار دی چې په تعلیمي سند باندې ستاسو چاره نه کیشي. یو وخت زموږ په وطنونو کې داسې و چې مکتبونه کم وو، فاکولتې کمې وې، او یو څوک چې به فارغ سو بیا به دولت معمولا هغه ته په اسانۍ سره کار ورکوه، یا به ده ته کار پیدا کېدو. اوس خو هیواد صاحب، ته د اوسني کهول یو ځوان یې، ته په دې حقیقت ډېر ښه پوهېږې چې یوازې په تعلیمي سند کار نه پیدا کېږي. دا څوک چې کار پیدا کوي باید یو مهارت هم ولري. یعنی منظور مې دا دی چې علاوه له دې چې د یو تعلیمي سند لري، د کار د تطبیقولو ځینې صلاحیتونه هم باید ولري. اوس په لسګونو کسان فارغېږي، یوه نیم ته پکې په اسانه کار پیدا کیږي. نو اوس د کار په بازار کې رقابت ډیر شدید دی. نو هغه څوک چې مطالعې ته ادامه نه ورکوي، هغه څوک چې په اصطلاح ځان اپډیټ نه ساتي، هغه ته په اوسنۍ دنیا کې ځان رسول یا ځان کامیابول مشکل دی. ګمان کوم ځوانان باید له دې نظر هم د مطالعې اهمیت ته وګوري. یوه بله خبره هم ده، هغه که ته هر کار کوې په اوله کې بې خوند دی. هغو ځوانانو ته چې مطالعه نه کوي، غواړم چې زما دا خبره واوري. فوټبال ډېر ښه لوبه ده، کرکټ ډېر ښه لوبه ده، او د خوند لوبې دي، خو په اوله ورځ خوند نه کوي. په اوله ورځ چې ته یو شي ته ورځې، نو ته باید ځانو سره بلد کړې، ورو ورو ځانو سره عادت کړې، بیا به خوند درکوي. دا خوند اخیستل داسې مفت هم لاسته نه راځي. مطالعه هم همدا خاصیت لري. هغوی چې مطالعه نه کوي، نو چې مطالعه کله نه ده کړې، په عادت سوي نه دي، نو وایي موږ ته خوند نه راکوي. حال دا چې دوی که یو څو کتابونه ولولي، خصوصا که پاول کې دي څوک مرسته وسره وکړي او په شو کتابونو پیش سي په واقعي کتابونو پیش سي بیا به په اول کې وسره چندان عادت نه وي لږ څه بې فشار وایي خو بیا به داسې مرحله راورسي چې بې کتابه به یې گزاره نه کیږي.
کله چې یو څوک خپلې رسمي زده کړې پای ته رسوي او غواړي مطالعه وکړي په دې کې خلک چې سړی په هغه مسله کې مطالعه وکړي چې د پوهنتون په کې لوستی که نه خورا وره مطالعه وکړي هر څه چې مخې ته راځي یا څه چې زړه غواړي هغه ولولي.
هیواد صاحب یو کاري ژوند دی او یو شخصي ژوند دی. انسان طبعا ماشین نه دی، انسان مختلف ذوقونه لري، مختلف تمایلات لري، او لکه څنګه چې بنی آدم باید د کار کلچر ولري د تفریح کلچر هم باید ولري. دې خبرو ته په پام سره وسپایم که څوک په هغه رشته کې مطالعه کوي چې د ده له تخصص سره رابطه لري، د ده له کاري ژوند سره رابطه لري، دا ډېره عالي خبره ده، دا ډېره ښه خبره ده. خو معمولا انسان یو عادت لري چې یو کار ته تر ډېره پورې ادامه نشي ورکولی. منظور مې دا ده چې کده یې له سهاره تر ماښامه پورې په یوه ساحه کې کار کوي، بیا که ماخوستن راسي او بیا هم د هغې ساحې کار شروع کړي ممکن ستومانه سي. د تفریح یوه طریقه هم دا ده چې سړی هغه کار لږ بدل کړي، بیا په یو بل شي بوخت سي. هغه خلک چې فرضاً فکري کارونه کوي که هغوی په هفته کې یوه ورځ کلي ته لاړ سي او باغداري وکړي یا دیقاني وکړي، هغه دیقاني او باغداري دوی ته تفریح حسابېږي. لیکن هغه دیقان چې ټوله هفته په دیقاني بوخت دي او بیا د جمعې په ورځ هم دیقاني وکړي، هغه ته بیا تفریح نه ده دیقاني، هغه ته بیا ممکن یو مطالعه تفریح، یعنې د کار بدلول خپله تفریح. نو د خپل کار په ساحه کې مطالعه خو لازمه ده، ځکه چې سړی باید ځان تازه وساتي د مطالعاتو په لحاظ او د مهارتونو په لحاظ. په اوسنۍ زمانه کې کامیابي مشکله ده، غیر له دې په غیر کاري ژوند کې د تفریح لپاره، د ذوق په خاطر، د روحیې لپاره، د دې لپاره چې ژوند دې نور هم خوش او رنگین سي، نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د ده ورسره شوق.
ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري، په انجینرۍ کې ماسټری کړي او اوس د پی ایچ ډی ډیګري په مطالعاتو بوخت دی. نوموړی په دې وروستیو کې په ځانګړو طرزونو او په غږیزه او انځوریزه بڼه په سندرو ویلو مشهور شوی او د پښتو موسیقي بازو قمینوالو دغه سندری خوښي کړي دي. په نننی فنکار برخه کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد له علي بابا خان سره دغه په هنري حل زلو مرکه کړي. په ګډه اورو
فنکار.
مسلمان ما منن کے دا قران ما دلوی اللہ بندے ما منن کے دا ہے ما زفورے نہ پیدا ہے ما بچے زدا ہوائے ما
زسم رقیمتی ما او
پیاو تو زخی ما پیاو تو زخی.
علی بابا خان تاسی دیو زوان هنرمند په توګه میدان ته راووتی او په لږ وخت کې مو په بازو کو اوریدونکو باندې ځان منلو. د دراس په سکه دی
کم یو فن چې کیږي یو فن سره فکر یو ځای شي نو هغه فن یو پدوش لکه جدت. هر یو فن کې چې جدت راشي نو هغه ډېر خلق وخی او زړونه غټي. یو کار خدا دی چې ما په موسیقۍ کې جدت را پیدا کړې. دویمه خبره دا چې ما سره یو فکر دی لکه علی بابا خان سندرغالی سری سری یو یوړ فکر لري. هغه فکر د چا فکر دی؟ د بادشاه خان فکر دی، د انقلاب فکر دی. نو دغه فکر باندې زراغ لل او ما د هغه خلکو زړونه وګټل چې کم خلق د پښتو موسیقۍ نه ډډه کړې. ځکه چې پښتو موسیقۍ هم یو ردم دی، هم یو ټون یو، او دغه خلق اوریدلو خلق ته تنگ شي. پښتو موسیقي ډیره پخکته روانه وه. ما داسې انداز راوچت کړلو چې هغه انداز په لومړي ځل پښتنو اوریدلو.
تاسې د جدت خبره کوئ، واقعیت دا دی چې ستاسې سندرې، ستاسې هنر له جدت او نویوالي نه ډک دی. په لومړي ځل زه دې ته متوجه کیږم یا با ذوق اوریدونکي دې ته متوجه کیږي چې د شرقي او غربي موسیقۍ د ګډ امتزاج سره صوفیانه رنګونه او اندازونه ګډول دا واقعا جدت دی. دا راته وایي چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو؟
چې انسان به انقلاب خبرې کوي نو هغه به خامخا داسې څه کوي چې هغه چا نه وي کړی. نو زه هم یو انسان یم، زه هم سندره اورم. نو همدغه فکر ما وي چې یاره د دې نه زه تنګ شوم، دا خلک به ته څومره تنګي چې زه سو فالو کوم. علي عظمت یو لوی راک آرټسټ، هغه کمال دا کړی دی چې هغه ډیر ښکلی انداز سره کمالات کړي دي په موسیقۍ کې. بیا زما دا فکر و چې موږ که داسې وکړو چې راک اینڈ رول سره صوفی یوځای کړو، تا به څنګه جانرې جوړېږي؟ لکه د موسیقۍ ډیر زیات شاخونه دي، ډېرې لارې دي، لکه صوفی بله یوه لاره ده او راک اینڈ رول یوه بله لاره ده. نو د دې انټروډکشن په پښتو میوزیک انډسټری کې علي بابا خان کېښود، او دغه زما هغه لیونتوب دی د موسیقۍ لپاره چې داسې یو جانر یې خوښه کړله چې هغه تر اوسه پورې په پښتو میوزیک انډسټری کې چا هم نه و کړی. په 1990s کې دا جانر انټروډوس شوی وه، خو په دې کې هند کې ډېر کار شوی او پنجاب کې ډېر کار شوی او پښتنو کې بالکل نه شوی. نو دغه لاره په زور نه جوړیږي، باید کما ته خلک وچتا پنجاب کاپی کړي یا تا هند کاپی کړي، اما څوک کاپی کړي نه دي. دا غلط زواه ذهن ته پختل باندې لږه.
علي بابا خان، ستا سینما په یو مرکه کې اوریدلې و چې تاسو د لومبۍ سندرې جوړولو لپاره چې په 2014 کې تاسو سندره ویلې وه او داغه د سیټ اپ لپاره تاسو سره روپۍ نه وي، پیسې در سره نه وي، او تاسو خپل ټوپک خرڅ کو او سندره مو په جوړ کړه. خو اوس چې زه ګورم د روستۍ سو سندرې چې ستاسو راغلي لکه هوره ده بس هوره ده، تاسو داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې فکر کېږي چې په ده باندې خو لکونو روپۍ خرچ کېږي. د دغه خرچې دپاره تاسو سره څوک مرسته کوي او که نه؟
دا خبره چې کومه تاسو اورېدلې چې علي بابا خان په 2014 کې د پښتو موسیقۍ ته راتګ ډېر زیات مشکلات لرل او ما سره پیسې نه وې، نو ما ټوپک خرڅ کړی و. ما دا هم خبره کړې وه چې یو لخت زما لپټاپ و، بل ته لخت زما د خوښې ټوپک و. ما سره بیا مې ویل چې فن د ټولو نه لوی شوق دی، نو ما لپټاپ ځکه خرڅ نه کړلو چې زما تعلیم ضروري و. نو ما چې دا ټوپک به خرڅ کړم په دې به د موسیقي شروع کړم. نو ما ټوپک خرڅ کړو او په هغې ما لومبۍ سندره جوړه کړله، آډیو ویډیو. بیا تاسو دا خبره وکړه چې په خیال کې دې د ښکلې جنت هوره ده او هوره ده او بس لاس ته ژوند او وینځه ده توره ده، په دې حقیقت مانو کې لکونه روپۍ مصرف راځي. زه په موسیقۍ کې نه د چانه مرسته ما کړې ده او نه ته غواړم، ځکه چې زه دا نه وس لرم چې زه پښتو موسیقۍ کې سلب ډیر کار وکړم. زما سیټ اپ په دې انداز دی چې کم ما سره همکاران دي، زما ملګري دي، موږ یو ټیم ورک کار کوو چې دا هغې ټول خرچه زه برداشت کوم. مصرف کېږي، خرچې کېږي، خو بس لږ ډیر وس لرو چې بس وسم ختم شي نو بس ما د پښتو چې کوم خدمت دی اخو با که زه ټول عمر وکړم نو ختم منه شي، خو که څه مجبورۍ د پیسو د وجه پاتې شي، دا پښتو صرف زمانه ده، دا هر افغان بچی ده، دا هر پښتون ده، نو بس بیا ته پوه شه او کار یې پوه شه.
علي بابا خان، ستاسو احساس د پښتو په وړاندې د پښتنو په وړاندې ډیر عالی دی او زه ورته د قدر په سترګه ګورم. که دا راته ووایي چې تاسو د مسلک له لحاظه یو انجینر یې، ماسترین کړی ده او اوس مو پیجدی تا پکی مٹی رنگختی او ورسرا ورسرا دسی تجارت هم که او موسیقی تا هم تاسی کپی وخ ور کرده ده، دغا دره وارا تقریبا متضاد سنپونه دی، دا دی سنگ پا خپل مزاج کی جوڑ را اوڑی سرا؟
کزا سندرغال ایما زیو انسان هم ایما کور لرم یار دوست لرم، نو د دغه سیزنو د پاره بخام خاطر منډه تړه هم کې، تبا کاروبار هم کې، تجارت هم کې، تبا پیسې پیدا کې. مشکل شي ځکه چې یو طرف ته شوق و یو طرف ته پیسې منډه شي ډیره ګران شي، خو بیا هم مینج کی ځکه چې موسیقي ته هر ټایم انسان موډ کې نه وي. موسیقي یو موډ غواړي چې کله موډ کې راځم نو بس کار پرې دم راځم، موسیقي کوم. ما په فکر دا ده چې موسیقی هم ډیر زیات ضروری ده، خو زندگی به هم تیری، نو زندگی چې تیری نو خامخا منډه تړه به هم دی. نو باید که انسان بیا ډیر هم یو شوق لري، خو هغه به زندگی تیرولو دپاره یا د خپل شوق پوره کولو دپاره د هغه شوق ضرورتونه را پیدا کړي چې هغه شوق به پوره شي. او سبق ویل چې کوم دی دغه ورسره ګران دي، الحمدلله ما داسې برخې پوره کړي دي چې اوس ماته پکې دا نه پرابلم نشته. نو سبق ویلو ما دا خبره کوله چې کومې برخې ضروري وي نو هغه موسیقی سری سری پورا کړی دی اوس تجارت ته زیات وخت ورکوم او موسیقی ته زیات وخت ورکوم نو موسیقی خو د موډ څیز دی چې کله موډ یې نو کوم
خان تاسو د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې په درې سلورو نورو سندرو باندې کار کې او کېدای شي چې د راتلونکو سندرو نه یو لږه زمزمه کې
آدم په کفرستان کې تو بغار استرګي ګرځم دا په هر طرف پتا کې سلاچار استرګي ګرځم ستا د مخ په کفرستان کې تو بغار استرګي ګرځم
لیکوال او ژورنالیست خان محمد سین یو له هغو ریالیستو لیکوالو دی چې په ټولنیزو عشقي او حماسي مسایلو یې لنډې کیسې لیکلي دي. هغه ادب د ژوند لپاره کاروي او د کیسو اکثر موضوعات یې ټولنیزې ناخوالې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نوموړي لنډه کیسه خورینګه زموږ همکار وګمه جبارخیل کوي.
ملګری خو ډیر خواږوي په تیر بیا د وړکتوب ملګری زمنګ خويندې مایندې دنجونو او خزو ترمنځ دی ملګرو توپته خورینګي وای مثلا وای پلانای د پلانی خورینګه ده یا دا چې د پلانای او پلانای ترمنځ خورینګي ده غوټي او سپوږمۍ هم داسې به د کلی په یو کوڅه کې اوسی دي دوی لا وړې وچی یو ځای به ګډیانې لوبولې یو ځای به چندروګانی کولی یو ځای به په شټالونو کې ځنګل یو ځای به ګرځېدلی او یو ځای به د کلی بار سرته حاجیانې بیبي کراتللې او له هغې سره به الف بی تی سپاره لوستله وخت تیرېده غوټۍ او سپوږمې د یوې باغچې د ګلانو غوندې غوړې دي تنګې پیغلې او د اوبو د راوړل شوې مازیګر به دواړو منګي راواخیستله او د کلی د نورو پیغلو سره به په ډله ګودر ته تللې د دوی د خایس هنګامي ټول کلی په سر واخیست د کلی د زلمیانو په خله کې پراته لغوټي او سپوږمۍ بل خبره نه و د کلی هر زلمی به ځان د دوی د مینې هر دم شهید ګاڼه خو اوس نو دواړه پوره پیغلې شوي وي د وړکتوب خبرې نه کولې د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازو نیاز موضوعګانې نورې دي دوی د ژوند آیندی او د خپلو برخو په حق له خبرې کولې د دواړو پلرونو ته د کلی د زلمیانو تاودی تاودی مرکی کینی او پاتېږي او کله چې دواړه سره مخامخ شي یو پر بلی مخ کشي او ورته ووي د ناوی توپ کالی به زدر اغوندم لسره تر پخو بده په خپلو ګوتو سنگاروم او سری ډولۍ ته به خپل پورته کوم لورازونه یو ورځ و چې د غټي د بخت غټه پرانستل شو او د کلی یو زلمی ته ورکړه غټي په کور کې ساتره شو خو سپوږ مې ور سره خپل تاګ را تاګ د په خوا بشد تو ساتم څو میاشتې وروسته یې واده تیار شو ل واده نه یې څو ورځې د مخه سپوږ مې وغوښتل چې خپل خورینګ سره څو وروسته شیبي یو ځای تیر کړي همداسې وشول سپوږمۍ خپلې خورینګې کره لاړه د خپلې خوږې خورینګې په واده کې یې ډېرې سندرې وویلې ډېرې یې ونڅل ډېرې دایرې یې ووهلې او د پیغلتوب له وعدې سره سم یې د خپلې خورینګې په لاسونو نکریزې پورې کړې په خپلو ګوتو یې په مینه مینه سینګار کړه ویې نازوله په ډولۍ کې یې کېنوله غټې غټې مچې یې ترې واخیستې ورپسې یې وژړل او رخصت یې کړه خونن د سپوږمۍ د واده شپه ورسته کورې د ښځو او نجونو ډاک دی پیغلو ځانونه سینګار کړي رنګارنګ کالي اغوستي او په انګړ کې تودې تودې اوړې راوړي شیبه په شیبه د ډولۍ د پورته کېدو وخت را نږدې کېږي له ناوې ډېرې پیغلې راتاو شوې نوي کالي ور اغوندي څوک یې شونډې سرې کوي څوک یې کمڅۍ ږمنځوي څوک یې په لچو کې بنګړې اچوي څوک یې د پښو پایزیبونه ورتړي څوک پرې عطر شیندي او څوک پرې یو څه او څوک پرې بل څه کوي غوټۍ د نورو رابلل شوو میلمنو ښځو په کتار کې ناسته وه ورو د ناوې د کوټې ورته ور نږدې او لورایا د خپلې خورینګې د سنگار په ننداره شوه په څیره یې خندا او ژړا سره ګډه وډه شوه او پر لیمو یې اوښکو لارې جوړې کړې ناوې سر کته اچولی و او اوګده شیبه وروسته چې سر را پورته کړ سترګې په غټې ولګېدې. د ناوی په سترګو کې هم اوښکې ډنډ شوې. په سترګو کې سره ډېرې خبرې وکړې. ناوی بیرته سر ښکته کړ. غټې ډوبې ډوبې سلګۍ ووهلې او هغه څه چې باید دې ترسره کړی وای نورو ترسره کول. دې ته هیچا ونه ویل چې راشه خپله همزولې او خوږه خورینګه دې په خپلو ګوتو په مینه مینه سینګار کړه. هو غوټې اوس هغه غوټې نه وه. دې دومره اجازه هم نه لرله چې په ناوې دې لاس قدر هم ولګوي. دا ځکه چې غوټې اوس د یوه یتیم ماشوم مور وه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو نازک خیاله او هندي سبک شاعر کاظم خان شیداد د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
کاظم خان شیداد. کاظم خان شیداد د افضل خان کشر زوی، د اشرف خان لمسی او د خوشحال خان کړوسی دی. د خپل وخت مروجه علوم ولستل او له مطالعې سره ډیره مینه وه. څنګه چې شیدا له یوې علمي او ادبي کورنۍ راوتلی دی، له بلې خوا څخه د ډیره موده په هند کې په جلاوطنۍ سره تیره کړې ده. نو د خپل ژوندانه ټول اړخونه د سوزندو اشعارو په قالب کې واچول او د زړه تسلي پرې وکړ. کاظم خان شیدا خپل دیوان د محمدی صاحبزاده په سپارښتنه او د خپل رور محمد عابد خان په غوښتنه په 1301 هجری کې ترتیب او بشپړ کړ. د کاظم خان شیدا په شعر کې د تشبیهاتو او استعارو اباسین غرزنګونه وهي او د نازک خیالي نیلې پکې لکه د سیلې او بات ډیر ګړندې روان دي. د شیدا دیوان د عشق، مستۍ، جوش او حرارت سره لمبه او د ساړه او بی سوز ژوندانه لپاره د غضب کروړه ده. کاظم خان شیدا د حمید بابا د نازک خیالۍ د مکتب غختلی او قوي ملګری دی او د پښتو ژبې یو پیاوړی شاعر ګڼل کیږي. که د شیدا دیوان ولټول شي نو هلته به دا پته ولګیږي چې شاعر یوازې د ګل، بلبل، شمې، پتنګ، خال و خط، عشق او معشوق شاعر نه دی، بلکه د هغه په کلام کې جغرافیوي، اجتماعي، اخلاقي، وطن پرستی، فلسفي او د ژوندانه ډول ډول مضمونونه پراته دي. د شیدا په شاعرۍ کې چې کوم شی ډیر زموږ تر سترګو کیږي، هغه د وطن یاد او د هیواد مینه ده. خو ګورېدونکو، دا هم د کاظم خان شیدا له اشعارو یوه نمونه. ستا مهجور له ډېره درد آه فغان کړ. ستا مهجور لډیر درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیخ په هندستان کړ. ستا مهجور لډیر درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیخ په هندستان کړ. پیراهن را باندې تر لکه حباب شو. پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، خپل سترګو چې په ما باندې باران کړ. د سیلاب په یقین عین ان ویرانه ده. د سیلاب په یقین عین ان ویرانه ده، چې گذرې نن زما په خانومان کړ. ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده. ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، که یې خط له سپینه مخه نمایان کړ. شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی. شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، ما چې بیرته لکه زخم ستا دیوان کړ. ستا مهجور له ډېره درد آه فغان کړ، کويشتلي توتی چیغ په هندوستان کړ. کويشتلي توتی چیغ په هندوستان کړ.
د ډاکټر همدرد یوسفزای د کوزی پښتونخوا هغه ځوان شاعر دی چې د شاعرۍ ځانګړی اسلوب لري. نوموړي د غنی خان د یو نظم د جوړښت پر بنسټ نظم لیکل چې د ورېښمین خیال په ننني برخه کې به واورو. لالا جانا وطن څه دی جانی دا د ایمان برخه. لالا جانا وطن څه دی جانی دا د ایمان برخه. وطن ژوند دی او جانان دی هم په دې می پوخ ایمان دی. لالا جانا جنت څه دی جانی دا د مینې کور دی. د خپلواک اختیار احساس ته ستار مان دی ستا په لاس ته. لالا جانا سفر څه دی جانی دا بد بلا دا په ژوندونی جهنم دی شپا ورځ یو شانتی غم دی. لالا جان هجر څه دی جانی دا د ژوند شعور دی دا د حسن جوړی دل دی د احساس پور سی زل دی. لالا جان پښتون څوک دی لالا جان پښتون څوک دی جانی څه به درته وایم پښتون وږی او نهر دی در په در خاورې په سر دی. لالا جان ترهګر څوک دی جانی دا سړی خوار دی د پردی کورونو غل دی دغه تور دی او کسر دی. لالا جان امن څه دی جانی دا جنت جنت ته دا خوشیل دې د کاونټرو هم د زرکو بیګرو. لالا جان وصال څه دی جانی دا د مینې قبر وصال مرګ فنا کی دل دی سا واته دال ګوګل دی. لالا جان تسنیم څه شو
د خپل قد په سوري کې نمو دم دخبل قد بسوری کی نمو دمشم بتسلیم نیشت دو ایسا نونا بتسلیم نیشت دو.
لالا جان تسنیم چشو جانی دومره تری خبریم دارمان پورت دیت للی کڑی دلی لڑزی دلی. لالا جان زوانی چوی جانی دا د ژوند خواگوی د مستی پلارت للوی د گلونو کر کولوی. لالا جان عشق چده لالا جان عشق چده جانی عشق نوم د جنون ده عشق د خدای پا لوری تلل دی پردی زرون خپلول دی. لالا جان کابل چده جانی خار د رنگی نیو دا پا دی دنیا جنت ته دا افغان د زړه راحت ته. لالا جان بودا چوک ده جانی چې د ژوند تیخ ته کاندي بوډا داس یو سړی وي چې پر تیر د عشق سپرلی وي. لالا جان سیاست څه دی جانی دا لو عبادت ته د جمهور ناوې ښکلا ده سیاست فکر و رڼا ده. لالا جان آهنګ څه دی جانی دا د زړه آواز دی آهنګ درد لره درمان دی د ژوندون د حجرې خان دی. لالا جان ټپه څه ده
خال به د یار د وینو کېږدم چشن کی باغ کی گل گلاب و شرموی
پما بطور لحد گلزار کڑی کدی زما لبین و حل خالنا.
لالا جانا ٹپت سد جانی دا زما تاریخ دے دا تاریخ و نفسیات تی دا خوگمن و حکایت تی. لالا جانا جنگ چت سدے جانی زور و بکی دل دی جنگ شکست و بیلات تی یو تا کم دے بل تا زیاد تی. لالا جان ژوندون څه دی جانی دا یو معما دا ژوندون نوم د محبت ته چې دا نوی نو قیامت ته. لالا جان سوات بدسوی جانی سوات تاله ترغه دی سوات حسین لر جنت ته او دا تا تا امانت ته. لالا جان رقیب څه دی لالا جان رقیب څه دی جانی دا حسن شریک دی رقیب هم د خدای بندوی چې مین ستا په کعبه وی. لالا جان اجمل څه شو جانی روح کی می دیره دی خوار پختون ل جنت ګوري کپ کور وی کپ ګور وی. لالا جان خال بچوی جانی خال وی نظر ماته ما تو زړونو ل رڼا وی سوی زړونو کی خکولا وی. لالا جان وړکه چوی جانی وړکه زړه چاودون وی وړکه نیمه تماشا وی لک ما تا نوی. لالا جان لور وی څنګه جانی لور د مینی نوم وی لور د حسن فرښت وی د وختونو اندیښنه وی. لالا جان شعر چوی جانی زیره د الهام وی جانی زیره د الهام وی شیر وینه د زړګی وی شیر حسن او مستی وی. لالا جان قاضی څه شو جانی مرګ سره په جنگ دی قاضی ډیر په ژوندون ګران دی ډیر سختو کې روان دی. لالا جان نزار څه شو لالا جان نزار څه شو جانی قام پسی به ورک وی سترګو جنگ کې چرته ګورا نه په پورا نه په سپورا. لالا جان بابا کوم دی جانی تدری خبر نه
ننګرهار کې مالت ته مرګ یې هم مزاحمت ته لالا جان جنې چوي جانی ژوند تر بغیر نوی جنې خپل تخلیق کار دے د ارمان مینی پلار دے لالا جان شانګل صدا جانی ټول غریبی ده د سرو سپینو توري دل دی د ظلموس کار کې دل دی لالا جان بے بوت صدا جانی ستا د ژوند کعبه ده د خوبونو شهزادګۍ د یادونو خاطرې ده لالا جان غنی څوک لالا جان غنی څوک جانی زړونو کې بچا او غنی پلار د فلسفې او د خمار او د پیالې او لالا جان شراب سدی جانی د جنت باغ می ودا شراب نور دی او سرور دی چې خیام هم پر مخمور دی لالا جان اخبار څه دی جانی وخت خرابول دی لالا جان اخبار څه دی جانی وخت خرابول دی اخبار مرګ او حادثه دی د وختونو جنازې دی لالا جان دوبی څه دی جانی کور د سرمایه دی د سرونو یو غوبل دی د سیمټو جوړ زنګل دی لالا جان بو ستسوی جانی ژوند ګلا کول دی بو سم مینه د خکلا د ادمینو زړونو غلا د لالا جان نوزت څوک یم لالا جان نوزت څوک یم جانی تروغ لیونه یی ته د خپل ځان په لټون یی د بابا د فکر یون یی لالا جان تنه څوک یی جانی ستا پختون لالا یم لالا جان تنه څوک یی جانی ستا پختون لالا یم زم مزدور یم پختون یم د پختو لیلا مجنون یم.